السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حن نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې هویست
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کې آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. میکروفون ستاسو خبرونه ته خرغلست. قدر منوریدونکو، پر افغانستان د پاکستان د پوځي الوتکو له حملو او په جواب کې له پاکستانی ځواکونو سره د طالبانو تر نخټو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې ترانزیتي لارې وتړل شوې او د جوړان کرخې په اوږدو کې په ټولو دروازو کې سوداګریز ټرکونه ولاړ پاتې دي. ډیری خلک چې د خپلو ناروغانو د علاج لپاره له دې لارو تګ راتګ کوي او همداراز سوداګر شکایت کوي چې د لارو بندېدو زیانمن کړي دي. پاین حال کې هغه خلک چې بے وزلی دی او د شایانو د اخیستو توانې له پخوا کمزورې وو شکایت کوي چې له دې پیښې سره د هیواد په ټولو بازارونو کې د توکو بای لوړې شوې دي. د نن په مایکروفون ستاسو خبرونه کې د همدې موضوع په اړه بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د اقتصادي چارو شنونکی وحید الله غزی خیل، د اقتصادي چارو بل متخصص نواب امیرزای او همدارس ځوان فعال عبد الله ګران. که تاسو هم غواړئ چې خپل ستونزې له اوریدونکو سره شریک کړئ او غږ مو په خبرونه کې وي، نو د ازادۍ رادیو واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00420003001. شمیره تکراروم 00420023001. قدر من اوریدونکو، مخکې لدې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، تاسو د دې ستونزو په اړه د ازادۍ رادیو د خبریال د راپور اوریدو ته راګرځوم.
یو شمیر افغانان په ځنګړي ډول هغه ناروغان چې غواړي پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي او سوداګر او د سوداګریزو موټرو چلوونکي له طالبانو پاکستانی حکومت نه غوښتنه کوي چې د دواړو لوریو ترمن د سم دستي اوربن له هوکړې وروسته د لومړي ګام په توګه ټولې دروازې د هر ډول تکړه تک لپاره پرانیزي. دوی وایي لتیرو نږدې لڅو ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تکړه تک لپاره تړل شوي چې لامل یې دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت یو اوسیدونکي چې ناروغ دی ازادي راډیو ته چې له څوره زوړی سي د تورخم پولی ته نږدې دی یو خپلوان په کور کې د کرخې بلې غاړې ته وختو او د دروازې د خلاصېدو په انتظار دی.
پاکستان کې اپریشن کړو، ډاکټران را ته ویل چې یو پنځه لس ورځې پس به بیا راځي. په پنځه لس ورځې مې چې پوره شو او را روان شوم، به دلته دروازه بنده شوله. نو بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پلوم نشو تللی. تورخم کې مریضان پراته دي، چا ځایونه نشته، لرو لرو ځایونه راغلي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا په سوداګریزو توکو بار د یو شمېر موټرو چلوونکو کو ازادي رادیو ته ویل چې له څوره زورایسي کرخې ته نږدې له هر ډول اسانتي او پرته د دروازې د خلاصېدو په تمه دي. موټر چلوونکي بصیر چې په غلام خان دروازه کې د لارې د خلاصون په تمه دی وایي
دا پنځه شپږ شپې کېږي هلته وړه علي ډوډۍ ځای لکه نسته، مطلب لرې لرې ځي ته پسې ځي، پنځه کیلومتره څلور کیلومتره او داسې ځای نسته، منځه ځای نسته، دلته ډېره زیاته ستونزو سره مخ دي.
افغان سوداګر هم وایي چې د لارو د تړل کېدلو له امله دوی ته درانه مالي زیانونه اوښتي. د بشر خان په نوم یو افغان سوداګر چې له پاکستانه صادرات او واردات کوي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سره چې کوم زمونږ فریش فروټو تازه میوي هغه ټولې بیرته واپس شولې، څو جلال آباد ښار ته لاړې، څو لغمان ته، څو بیرته لاړې سټورونو ته چې کوم ځای کې زمونږ سر ساتخانی وي د مال ساتلو زینو او لږ نه ډېر ځانونه، خو خاص کر ډېر ځان د افغانستان دهقان بزګر ته واوخته، ولې چې دغه زمونږ د سیزن ټیم د زمونږ د تازه میوو سبزیانو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د دروازو له تړلو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ مالی زیانونه اوښتي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې دروازې لا هم تړلې دي، خو د دواړو لور یو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
هغه مالونه چې خرابېدل په دې اتو ورځو کې موږ هغه بیرته راوګرځول او بل اعلان کړل او تقریبا 500-600 میلیونه افغانۍ افغانانو ته ضرر ورسېد. علاوه د دې نه نرخونه راښکته شو، انګور، بادرنګ، رومی، مڼې چې موږ لیږلې هغه ټول په بازار کې نرخ 50% راټیټ شو.
موړي نږدې 15 ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت له مسؤلینو سره کتلي او دواړه لوري د دروازې د خلاصېدو ملاتړ کوي، خو په خبره دا مسله د اقتصاد وزارتونو پورې اړه نه لري، بلکې د امنیتي او سرحدي ادارو پورې اړه لري. د افغانستان او پاکستان ترمن د ډورن کرخې په اوږدو کې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د انګور اډې غلام خان او خرلاسی په نوم ټولې لارې د اکتوبر په 11مه تر سختو نښتو وروسته وتړل شوې. خو له نږدې لس ورځو تاوتریخوالي وروسته پرون شنبه د اکتوبر 13مه په دوحه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې چې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب ترسره شوې د سمدستي اوربند هوکړه وشوه. د دواړو لوریو ترمنځ د نښتې او تاوتریخوالي وروسته له هغې زیات شو چې د طالبانو دفاع وزارت پاکستان د افغانستان په هوایي حریم په نقص تورن کړ او ویل چې دغه هیواد په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړي. له دې وروسته د اکتوبر په 11مه طالبانو اعلان وکړ چې د ډورن کرښې په اوږدو کې په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستاني ځواکونو پراخه انتقامي بریدونه کړي. په دې نښتو کې چې په وخبي ډول یې څو ورځې دوام وکړو، دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شول. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم او سپین بولدک هره ورځ سلګونه کسان په ځانګړي ډول ناروغان، افغان کډوال او سوداګریز موټر تکرار تک کوي. د یادونې وړ ده چې د دواړو لورو ترمنځ له دې وړاندې هم د بیلابیلو دلایلو په ځانګړي ډول په کرخه د نښتو له امله لارې تړل شوي چې له امله مسافرو او سوداګرو ته ستونزې پیښې شوې دي.
له پاکستان سره د افغانستان د ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله د خلکو د ستونزو په اړه راپور مو اوریده. په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو. زموږ میلمانه د اقتصادي چارو شنونکی وحید الله غازی خیل، د اقتصادي چارو متخصص نواب امیرزای او ځوان فعال عبد الله ګران درې وړه په اړیکه را سره دي. خبرې له غازی خیل صاحب سره پیلو. غازی خیل صاحب، ستاسو په نظر د پاکستان سره د ترانزیتي لارو بندېدو او د دروازو تړل کېدو د افغانستان اقتصاد ته ډېر تاوان اړولی که د پاکستان؟
سلامونه، ډېره زیاته مننه له دعوت نه. مو نه افغانستان خو ګوري په پاکستان باندې ډېر متکي دی، نسبت پاکستان چې په افغانستان ډېر متکي اوسېږي دومره نه دی، ځکه د افغانستان ډېر شیان چې دي هغه له پاکستان نه روان دي. حتی د نورو هیوادونو نه لکه چین نه یا هند نه یا د نورو هیوادونو نه چې کوم سامان راځي افغانستان ته هم د پاکستان د لارې، ځکه افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی، اوبو ته لاره نه لري او موږ د پاکستان نه ګټه اخلو. د پاکستان له لارې صادرات واردات کوو دا د نورو دنیا سره. بله مسله دا ده چې زمونږ تجارت چې د پاکستان سره دی هغه ډېر عنعنوي پخوانی دودیز تجارت دی، یعنې د عصري موټرو دا شیان ورته نه دي په کار. بس کابل نه چې دا میوه بار شو پېښور ته رسېږي په یو ورځ کې خرابېږي نه، او مصارف یې ډېر کم دي، دغه ځای نه هم همدغه شي. نو کله نه چې دا لارې بندې شوي دي افغان سوداګرو ته بې حده زیات زیان رسولی دی، او دلته په کور دننه چې کوم مواد به یا توکي به ورځني یا درمل یا سیمنټ یا صنعتي دغه کې چې کوم شی لګېږي خام مواد په فابریکو کې هغه به له پاکستان نه راتله یا به د پاکستان د لارې راتله، ځکه په ایران باندې خو بندیزونه دي. زمونږ د فابریکو هغه دغه چې دي وسایل هغه د ایران لارې نه راځي، هغه د پاکستان د لارې راځي. نو هغې متاسفانه چې ټولې صنعتکار، سوداګر، عام خلک، یعنې ټولې متاثره کړي دي متاسفانه. نو موږ ته زیان زیات دی نسبت پاکستان ته. دلته اوس دا د انارو د سبزیو وخت دی، مګر هلته لارې بندې دي او په کور دننه دا ټول شی دومره خو تقاضا دلته نه شته دی او دومره دی، خو دا باید صادر شي. ولې متاسفانه چې لارې بندې دي او دلته دا خو یا خوسا شو یا په ډېره کمه بیه باندې کېږي. نو نتیجه کې ویلی شو چې افغانستان ډېر متاثره دی نسبت پاکستان ته.
مننه غازی خیل صاحب. امیرزای صاحب، پاکستان هم داسې موارد د وارداتو له افغانستان نه لري چې هم دغومره اهمیت ورته ولري، لکه غازی خیل صاحب چې وایي د پاکستان نه راتلونکي توکي یا واردات د افغانستان لپاره حیاتي اهمیت لري. امیرزای صاحب غاوري، فکر کوم چې مونږ تاسو غاورو. امیرزای صاحب، زما سوال مو کا اوریدلی؟ سوال مو واوریده، مهرباني وکي. امیرزای صاحب، تاسو غږ موږ اورو که تاسو خبرې وکي؟ ها، فکر کوم چې امیرزای صاحب سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. ولی همدا سوال بیرته له تاسو تر ځما غازی خیل صاحب که همدا سوال تاسو ځواب کوي، پاکستان له افغانستان نه داسې حیاتي توکي واردوي چې هغه دغه د اقتصاد لپاره او د صنایعو لپاره همغومره مهم وي لکه د پاکستان توکي چې د افغانستان لپاره دي؟
نه، هغوی خو داسې توکي له افغانستان نه واردوي چې هغه د اقتصاد باندې ډیر تاثیر ولري، بل خصوص کتا چې د افغانستان او د پاکستان تجارت پورې زمونږ دی تجارت چې د خیبر پختونخوا سره ده او د کابل او د خیبر پختونخوا ده، بل د مرکزی آسیا نه چې څه به راوړل کنه خو ډیر کم شیان و، پنبه و یا به سیمنټ د دې ځنه انتقال واردول دوی نغته مرکزی آسیا ته، نو داسې کوم خاص شی نشته یا درمل دغه داسې د افغانستان له دوی داسې خاص شی نه واردول چې په هغې باندې د دوی اقتصاد په زیان ورسیږي یا د دوی پې ډېر هغه شي، خو دغه تازه میوه وه سبزي وه دغه شیان و، دا سبزی به هم زمونږ هلته تلله، بیا به هغوی سړی خونې لرلې هلته به یې ساتله او بېرته به یې چې بېرته وخت خلاص شو ځکه موسمونه د کابل او د پېښور فرق لري، بېرته به بیا افغانستان ته دوی دغه سبزي او دا شیان صادرول. نو پاکستان داسې کوم شی له افغانستان نه یعنی نه دغه کوي چې سړی پېدغه وکړي چې د دوی اقتصاد به ډېر زیانمن شي، ولې د خیبر پختونخوا د خلکو اقتصاد او دغه کاروبار ورسره ډېر خراب شوی دی، ولې دومره نه دی چې څومره زمونږ ورسره خراب شوی دی څومره چې موږ ورته ضرر شوي.
مننه ډیره زیاته له تاسو نه غازی خیل صاحب. زما همکار طاهر روخان هڅه کوي چې له میرزی صاحب سره زموږ اړیکه بیرته فعاله کړي. خو ګران صاحب عبدالله ګران، که تاسو لطفا راته ووایاست، تاسو خو ګرځئ له خلکو سره په تماس کې یاست، د پاکستان سره د ترانزیتي لارو بندېدو څومره عام خلک دې خواته یعنی د افغانستان په خاوره کې زیانمن کړي دي؟
ډیر مننه لمړی کې تا کل صاحب تاسو ته او ستاسو ملمات او د ترڅنګ امیر دې صاحب ته نه شن ټول اوریدونکو ته سلامونه مين او درنه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
واقعا موږ له بلا بلو دوانانو سره لیدنې کتنې لرو او د دې اړوان د چې اقتصادي وضعیت کې تر په اوس مهال کې په افغانستان کې د دې دند نشتون یو د دې لامل شوی دی چې خلکو شخصي کاروبارونو یا د سبزیو کارلو یا د میوه کارلو ته مخه کړې ده. نو دا چې د تیرو تو نیو رئیس د افغانستان او پاکستان ترمن د لارې تړل شوی دا ګڼ ځانونه یا باغوانانو ته واغ ځوانانو ته چې په دغه برخه کې مصروف و د سبزی په برخه کې یا د میوه په برخه کې هغه ته وخت لري ځکه د دوی یا کوم شیان چې و چې پاکستان ته به صادرېدل متاسفانه په موږ هوایي دلیزونه لرل چې نورو هیوادونو ته به هم تلل، خو اوس هغه هم نشته. نو په ډېر لوړه کچه دوی ته د زیان رسیدلی دی که یو د مثال په توګه ووایم، مڼې چې دي د افغانستان مڼې هغه به پاکستان ته تللې، د سوم بندر چې په کوس کې دی یا د غلام خان بندر له لارې خو اوس هغه هم نشته. او بله دا چې په دې لارو کې چې کوم دوکانونه وو یا کوم کاروبارونه وو چې د همدې لپاره وو چې د ډیروارانو او هغه څوک چې د غلام خان بندر له لارې تګ راتګ کوو لاغې څخه به پیسې ګټلې، دا هغوی کاروبار هم په ټپه ورسره ولاړ دی او ځوانان عموما ډېر داسې ناهیلي برېښېدل. خو موږ چې د خوست ولایت مقام لویان سره خبرې وکړې هغوی ویل چې خبرې روانې دي او ډېر ژر به د لارې د ترانسپورت او د ترڅنګ د کاروبارونو لپاره پرانستل شي. خو په اوس کې د مڼو بازار یا د نورې میوې چې پاکستان ته بتلې، مثلا د مڼو یو مان په 500 افغانۍ اوس خرڅېږي چې دا ډېر ظلم دی، ځکه پوره کال په دغه برخه کې د ځوانانو له لورې یا د باغوانانو له لورې خواري شوې ده. او دا چې اوس د دوی هغه باغونه یا تازه میوې یا سبزیجات خرابېږي، نو طبعا ځوانانو ته په اقتصادي لحاظ باندې زیان ورسیږي، ځکه زموږ اکثره په خوست کې یا په افغانستان کې د کورنۍ چې د اقتصادي وضعیت بد ده او اکثره خلک خپل کورنۍ اقتصادونه د همدې څخه او سبزیجاتو څخه پوره کوي، نو طبعا کورنۍ ته یې ډېر زیان اړولی دی او که دغه لاره زر تر زره خلاصه نه شي ښایي زیان یې لیدی هم زیات شي.
مننه. تاسو خو په خوست کې ژوند کوئ ګران صاحب، هلته دا اوس سمدستي چې لارې بندې شوي دي له څو ورځو راهیسې، تاسو په نرخونو کې کوم لوی توپیر وینئ؟
دا چې وړاندې مې یادوري وکول یو شمېر داسې شیان ول لکه اوړه یا بړي یا داسې نور، فکر کوم اوس دا د ایران له لارې راځي، په دغو کې کوم داسې بدلون نه دی رامنځته شوی، بې نه دي ورسره لوړې شوي. او بل دا چې دلته تقریبا نن په خوست ولایت کې د احتکار د کمیسیون له لوري شل دوکانونه د همدې له سبب وتړل شول چې دوی په لوړه بایه باندې یا قیمتونه یې لوړ کړي وو، تروسه داسې خاص اغیز نه دی کړی، خو که دغه پروسه اوږدېږي نو طبعاً په نرخونو به اغیز کوي، ځکه لکه وړاندې چې ستاسې میلمه یادوري وکوله چې سره د کراچۍ بندر له لارې کېږي، ډېر شیان موږ له هغه واردوو. نو فلحال د میوو او سبزیجاتو په بیو کې کمښت راغلی، ځکه هغه سوداګر یا باغوانان او یا هغه څوک چې سبزیجات او یا میوې کري مجبور دي چې په ډېره کمه بیه په نشته بیه هغه وپلوري. خو په نورو شیانو کې قیمتونه تر اوسه داسې نه دي لوړ شوي، ځکه وخت نا وخت دلته یو کمیسیون د نرخونو لپاره شته چې د ولایت مقام د تر څنګ د ښاروالۍ او د یو شمېر نورو ادارو کارمندان په غوږ کې کار کوي او وخت نا وخت په بازار کې ګرځي، ځکه تر اوسه هغه کوم شیان چې وارد شوي وو هغه په کمېدو دي، خو کم شوي نه دي. تر اوسه نرخونه نه دي ورسره لوړ شوي، یوازې د دې میوو او سبزیجاتو په برخه کې هغه دا ده چې په ډېر ناچیزه نرخ باندې هغه خلک خرڅوي، ځکه هلته خرابېږي.
مننه. ځینو کسانو چې په فیسبوک باندې ازادي راډیو کې په دې موضوع باندې تبصرې کړې دي، یو اوریدونکو الهام ګربز لیکلي چې الحمدلله په افغانستان کې بيخي هر شی ارزانه دي او موږ ارتیا نه لرو. بل اوریدونکو نومان صاحب زاده په جواب کې ورته لیکلي چې د تیلو، غازو او اولیا خوراکي توکو لبایو خبرې که حاصل ځانه خبرې کوي، د هغه ته په جواب کې لیکلي دي. نور اوریدونکو هم ځینې تبصرې کړې دي. یو اوریدونکو لیکلي چې مفضل الکوزای دای لیکي چې هر څه ارزانه شوې دي. افغان صاحب بل اوریدونکو د هغه لیکلي دي چې په پښتونخوا کې په کوټه کې یو کیلو رومیان په 450 روپیو باندې خرڅیږي. خلیل حافظ لیکلي زما نظر دا دی چې زموږ ملي تاجران باید د بل ملک سره تجارت شروع کی پر پاکستان سربیره. او دا اوریدونکو داسې غوښتنه لري. نور پیغامونه هم لرو، خو اوس ورځو یو اوریدونکو راخلو چې ګورو دوی څوی لکم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه د لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خبرې وکړي.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تا او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي چې روغ جوړ به. عبدالحد اتل د هلمند ولایت څخه
سلامونه. اتل صاحب خبرونه ته راغلاست، زمونږ دایمي همکار یاست، تاسو مننه کوو. مهرباني وکړئ تبصره لری سوال لری له کارپوهانو نه.
خدای دې خوشاله کړي. سلام تاسو ملمنو ته وایم تکل صاحب محترم ډیر شایسته خبره وکړه. احمد تکل صاحب محترم دلته په هلمند ولایت کې مرداست شرایط دل دل چې مثلا ډیر شام پورته شوی نرخونه ورسوي، خو لکه مخکې خبرونه کې چې ما ویلې دي دغه مشفون بچ پاکستان ته روانو چې نرخونه برابر و دغه نرخونه را لویدلې دي. او پاتې سو لکه ملمنو چې اشاره ورته وکړه تکل صاحب محترم دغه میوه لکه مثلا انار ټول دغه نرخونه چې ډیر ښه شوی دي، یعنی په خوا دلته ډیر قیمته و. مثلا یو من دغه به د ازمیر په منځ کې انار پاتیا غواني په سل افغاني باندې یعنی د کندهاري من د ښه دی وس په دی شغانی په تلوي شغانی باندې ارزانه سی ودی. خو تکل صاحب محترم دغه د لارې بندي دنګ چې د پر پاکستان باندې ډیر اغیز نه کوي، ځکه کله ما خپل وخت تیر کړی. تکل صاحب د خپل سترګو لیدلې حال د توامه کما چې په دروازه باندې سول مثلا د دې د سیبانو وخت بسو یا به مثلا رومیان د دې درڅې دی یا بانګور یا دغه کلا وي دا شان هلته چې په محترم دغه سول تکل صاحب محترم دغه تجارانو حکومت په ګاډه سره دا شپه افریقي جوړ کړی چې مثلا کلاوی به خرابېدل دی. بلته نور شان ځنه جوړول مثلا جسان بزنه جوړول داغه څه کړه سیبان خرابېدل داغه څه بجسان جوړول کبرمیان خرابېدل تکل صاحب داغه څه بیروب جوړوي. نو خدمت افغانستان خواته تکل صاحب محترم مردا سپاتریکن لرو کزمر تجارانه ولا چې داغه کارخونه جوړی کړه چې پاپریکي جوړی کړه چې مثلا انګور خرابې چې انار خرابې دي بوتلانه دا شان ځنه جوړی کړه. خدا پاک ته موینه چې دون ځان به داسمر سوداګر نه ویني. تکل صاحب
ډیر زیات مننه. پښتنه لري
قربان سم بس پښتنه می داغه چې داز موږ تجارتان ورونه مثلا پیسې نه لري د ملمنو سم دا پښتنه ده چې داز موږ د تجارتان پیسې کمی دي کوم مثلا دا امکانات نشته چې داسې لکه په پاکستان چې داسې خونی جوړی شوی مثلا سړی خونی دغه چې تازه میوه په شاتل کې دي داز موږ تجارتان پیسې نه لري کوم مثلا دا چې دغه نه لري تکل سم سره مدا امکانات کم دي یا په ډیرو پیسو ډیر لګښت باندې دی ولی داسې پرې کنه کوي لکه مثلا پاکستان کې دا اکثر تجارتان دا شان جوړ کړی دي.
ډیر زیات مننه تل صاحب تاسو نه. غازی خیل صاحب مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته څه ځواب لرئ؟ پښتنه کوي چې ولې افغان سوداګر نشي کولای هغه څه لکه په پاکستان کې چې د سوداګرو د میوه او حاصلاتو زراعتي حاصلاتو د ساتنې لپاره چې سړی خونی لري تقریبا د هر فصل لپاره په هر ځای د هیواد کې، ولې په افغانستان کې نشته؟ غازی خیل صاحب ستاسو اړیکه شته که قطع شوی ده؟ خا فکر کوم چې له غازی خیل صاحب سره زمونږ اړیکه پرې ده. زما همکار طاهر روحان هڅه کوي چې بیرته دا اړیکه ورسره فعاله کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. ګران صاحب، ولې په افغانستان کې لکه څنګه چې په پاکستان کې د دغسې حالاتو د مخنیوي لپاره اقدامات لمخکې نه کیږي، ولې په افغانستان کې نه کیږي؟ د اوریدونکي د سوال په باب ستاسو نظر څه دی؟
دلته تکل صاحب واقعا د اوریدونکي ښه موضوع ته اشاره وکړله. دا لکه وړاندې چې د یادوري وکوله که زموږ تجاران د لپاره سړې خونې او یا داسې یخچلونه درلودی چې دوی کولی شوای تازه میوې او د تر څنګ سبزیجات په هغې کې وساتي، کله چې لاس خلاصېږي بیرته یې بیا صادرات که پاکستان ته وي که نورو هېوادونو ته وي ترسره کړي. خو دلته چې موږ له تجارانو سره یو خبرې کړې دي چې ولې دغسې خونې نه جوړېږي، د دوی یو دلیل دا وي چې دلته موږ برېښنا ته لاسرسی نه لرو. هغه ډېره برېښنا ته اړتیا لري او که موږ دغه ډول خونې دغه سبزیجات ته او یا نورو شیانو ته جوړوونو بیا موږ ته په ډېر لوړ قیمت تمامېږي. که موږ نورو هېوادونو ته صادرو ښایي هغوی دې ته زړه ښه نه کړي چې زموږ د میوو یا سبزیجاتو په برخه کې له موږ نه خرڅلاو وکړي او یا دوی هغه غوښتنه وکړي چې دغه برخه کې موږ تاسو ته اړتیا لرو. نو یو لامل یې دا دی چې دلته د تزمینه سازینه ده شوی چې دلته د برېښنا په برخه کې ستونزه ده او بل د دای په برخه کې ستونزه ده، ځکه اکثر داسې ځایونه دي چې هېڅ برېښنا نشته، یوازې برېښنا تر خرونو محدوده ده. په دې وروستیو کې ځکه د خوست یا دورې وکم یو شمېر سیمو ته برېښنا ورکول شوې ده، خو بیا هم په هغه کچه نه ده چې له دې څخه د کارخونې فعال شي او یاد دا ډول یخچلونه جوړ شي چې تجاران وکولی شي په هغې کې تازه میوه یا یا هم سبزیجات وساتلی شي. یو لامل یې ښایي دا وي، او بله دا چې د افغانستان او پاکستان یا د نورو هېوادونو د اړیکې، مثلا که ډېر وخت په یخچلونو کې یا په دغه ځایونو کې هم دغه شیان پاتې کېږي ښایي له خرابتیا سره مخ شي، ځکه پاتې معلومات نه کېږي یا پته نه لګېږي چې تر څو کومه وخته به دغه لارې بندې وي یا په کوم وخت کې بندېږي. یو لامل یې کېدای شي دا هم وي، او لکه وړاندې چې یادوري وشول چې پاکستان باندې د دوی اقتصادي وضعیت باندې تاثیر نه لري، هغوی دغه ډول خونې لري، د دوی تجارانو جوړې کړي دي، کله چې افغانستان سره د دوی لاره بندېږي او یا په افغانستان کې د تازه او یا سبزیجاتو وخت تېرېږي بیرته هغه شیان چې موږ دوی ته په ډېر ارزان قیمت باندې ورکړي او په دوه قیمت باندې افغانستان ته واردېږي. نو له تجارانو مو هیله دا ده چې دې ته یو حل لاره پیدا کړي تر څو هم د باغوانانو هغه خواري هم آباد شوي نه وي او د سبزیجاتو په برخه کې څوک کار کوي د هغوی خواري هم آباد شوي نه وي. که دوی ترې واخلي او دغه ډول سړې خونې ورته جوړې شي زما په فکر دا به ډېرې موثرې وي. خو دلته یو لړ ستونزې شته چې هغه ته ښایي د تجارانو هم پام وي چې دا د دوی لپاره په ډېر لوړ قیمت باندې تمامېږي. که دوی یو هېواد ته صادروي نو کېدای شي په هغه بیه بیا صادر نه کړلی شي، یو لامل یې ښایي دا وي.
مننه ګران صاحب. په خوست کې مونږ ډېر لوی سوداګر تاجران لرو او خوست اوس تقریبا د پانګونو یو لوی مرکز دی. که مثلا په خوست کې زمونږ سوداګر و نشي کولای چې دا سړی خونی جوړ کړي او تیار غلام خان بندرم هلته شته، له دې لارې نه پاکستان ته ډېر وخت افغانستان صادرات زی، نو بیا به په کوم بل سیمه کې جوړېدای شي داسې یو سړی خونی یا یو تجارتي مرکز چې هلته دغه د ټول هیواد د صادراتو لکه یو مرکز یو هب غوندي وي او له دې ځایه د افغانستان حاصلات پاکستان ته صادر شي؟ یو ځای کېدای شي چې تورخم وي، بل ځای کېدای شي چې غلام خان وي. په خوست کې کېدای شي که نه؟ خوست خو فکر کوم زیات ظرفیتونه شته.
ولې نه نه پوهېږم. دلته یوه ستونزه دا ده چې د افغانستان حالات څخه ښایي تجاران د پانګونې هغه زړه ښه نه کړي چې د افغانستان حالات هغه ډول جوړ نه دي، او بل د برېښنا یادوري مې وکړه خو کې د برېښنا ډېر ستونزه ده. او بل د غلام خان د ترانزیت موضوع تر ډېره وخته تر اوسه دغه ترانزیت شوی نه دی او تر اوسه تجاران دې ته زړه نه ښه کوي ځکه معلومات یې نه کېږي. هر کله چې مثلا که ترخم یادوري کول هغه ترانزیت لاره ده خو تر اوسه د خوست بار بار پرانیستی کېږي بار بار ویل کېږي د بیلابیلو حکومتونو یا دولتونو له لوري چې دغه لاره به ترانزیت کېږي. په خوست کې ډېر مناسب ځای دی ځکه دلته ځمکه هم ډېره ده او که تجارانو غوړي وغواړي نو ډېره ښه پانګونه هم کېږي. لکه تاسو چې یادوري وکړه چې خوست په دې وروستیو کې د پانګونې په مرکز بدل شوی دی خو هغه پانګونه او یا هغه څه چې و هغه یوازې تر مرکزه محدود دي. د خوست ښار اړوند اغه چارې ترسره کیږي ځکه خو ښار کې واځي موږ بریښنا لرو. موږ تر اوسه دلته یو صنعتي پارک دی تقریبا کلونه کلونه وخت کیږي چې هغه هم نه دی فعال شوی. کاري یو میاشتې کار روان وي بیا شپږ میاشتې یو کال کار ودریدلې وي. وستونه را ده چې تجاران دې ته زړه نه ښه کوي چې تر اوسه د غلام خان لاره ترانزیت نه ده او په دې ډول تجاران یا د پاکستان سره تجارت کوي. که د غلام خان لارې د ترانزیت موضوع حل شي زما فکر ډېر تجاران به دې ته زړه ښه کړي چې د غلام خان لارې په اوږدو کې یا غلام خان ته نږدې په سیمو کې دا ډول سړې خونې جوړې کړي. که کله لار بندېږي د دوی لپاره به ستونزه نه وي. هغه موټر چې بار شوی دی او پاکستان ته انتقالېږي دوی کولی شي هغه سبزیجات یا مېوې هماغه سړو خونو ته انتقال کړي. یوه عمده لامل ښایي دا وي چې تجاران زړه نه ښه کوي چې دغه لاره ترانزیت نه ده او معلومات یې نه کېږي چې کله به مالونه له دې څخه انتقالېږي او کله به نه انتقالېږي.
پخوا ډېر کلونه مخکې زما یاد دي چې د خوست لاره به همدغه د افغانستان میوه مخصن د منی په فصل کې میرانشاه تطلې یا به د غلام خان بندر یا نور التخلاری ډیری دي دا به تلې میرانشاه او نور سیمو ته. هغه سنتي دودیز لارې اوس بندې دي؟
پخوا سنتي او دودیز لارې چې پخوا وي هغه اوس ځکه بندې دي چې دلته په خوست کې وزینې سیمه چې هلته ځان تار نشته هغه د ځې میدان سیمه ده خو هلته بیا موږ دغه ډول لارې نه لرو. نور په ټولو لارو اوس ځکه تړل شوي دي چې دلته ځان سیم غځول شوی دی یوازې د غلام خان لاره خلاصه ده چې تجاران کولی شي له همدې لارو تګ راتګ وکړي یا موټر هغې خواته او یا دې خواته واړوي. پخوا داسې ډېرې فرعي لارې وې چې تجارانو به د هغې لارو څخه استفاده کوله او د پاکستان سره به تجارت کوو. خو اوس اغزن تار غځېدلی ده داسې کومه بله لار نشته چې د خوست او پاکستان ترمنځ تجارت وشي او یا د موټر لیږد رالیږد وشي.
کور مو ودان ګران صاحب. غازی خیل صاحب بیا هم رسره شتاب اړیکه کې دی. غازی خیل صاحب تاسو زما مخکنی پوښتنه فکر کوم ونه ورېده په دې خاطر چې زمونږ اړیکه پرې شوې وه. یو اوریدونکو دلته پوښتنه وکړه خا یاغه برخه تاسو اوریدلې وی چې ولې په افغانستان کې لکه څنګه چې په پاکستان کې حکومت او سوداګر پنګونه کوي سړیخونی جوړوي او مرکزونه جوړوي د محصولاتو د ساتنې لپاره ولې په افغانستان کې دولت او سوداګر د کار نه کوي یا نشي کولای؟ الات څه ده تاسو په نظر؟
خبره دسته چې د افغانستان او د پاکستان خو ډیر زیات توپیر دی. دا خو د مقایسې وړ نه دی. الته خصوبات امنیت ته او داوی اقتصاد او زمنګ اقتصاد ډیر فرق لري او بل دلته هم ډیر کار شوی دی. موږ خو ډیر اتکا په خوا په یو ایس ای ډی باندې وا هغه یو څه جوړی کړی دی خو هغه اکتفا نه کوي. هغه دومره نه دی شخصي میو څه جوړی شوی دی خو دومره نه دی جوړی شوی او یا شوی دی د سوداګرو نه یا کم کسان چې میوال ته ساتي دغونه پیسې ډیر زیات اخلي هغه دوی نه دی چې دا غو وسورته نه کیږي. یار کس دومره دغه نه لري وسنه لري نو الته خو چې دی په پاکستان کې هلته خو حکومت هم سبسایډي ورکوي او خپل سوداګر هم دغه دي. دلته خو موسمي دغه دي زمونږ خو ډیر دغه نشته دی. یو دا تازه میوې دي او دا سبزیان دي او ما ویلې پخوا چې زمونږ پخوانی مارکیټ او چې ډیر اعتکام ده هغه په پاکستان باندې ده. نو زمونږ دغه هغه میوه چې دا ډیره دلته زیده پاکستان.
غازی خیل صاحب موږ ستاسو خبرې نه اورو تقریبا. فکر کوم انټرنیټ ډیر کمزور دی. کوملګ موقعیت ته تغیر ورکړي کې دی چې یو څه کیفیت خشي دی انټرنیټ. غازی خیل صاحب غاغوري ها فکر کوم چې له غازی خیل صاحب سره بیا هم زمونږ اړیکه شته. غازی خیل صاحب غاغوري مهرباني وکړي غاګ مو خن راځي غاګ مون راځي. غازی خیل صاحب موږ تاسو خبرې تقریبا نه اورو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خلک
د زیانګالو شخ
پندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
دی اوبل اوریدونکو غاګ راغلی دی آزادی رادیو د اتومات سبتون کی ماشين ته خپل غاګ راستولای دوی هم اورو چې ګورو دوی څوي
سلامونه نیکلی احترامات مومنه ان جانم د کندهار ولر تر سوال سوالی څخه دغه لار چې بنو سه دغه د تعریف مبارک معلومات سره شریکول خلک ته ډیر سخت تاوان دي د هغو په شان له خاص زموږ په ولسوالۍ کې خاص دغه نه دی راغلی چې د هغو سره اوړي بیې کوم لوړوالی د اوس خو نه دی تللی د دې خوا په شان کې چې دورې اوړي وروره انار ولاړ دي خرابېږي وروره دلته خلک د ستونزو سره مخ دي چې څوک یې نه رانیسي نه څوک غواړي خپل بازارو ته چې وي خپل مصرف نه جوړوي موږ د ټولو خوصده بله ورزوده چه ده لاره لس او خلق خپل خوش کاروبار وکی منانه کرودان
ده ازاده راژیو یو اوریدون که یو چه خپل نظری سرگنده و لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه زمونږ پر فیسبوک پانه ده ازاده راژیو پر فیسبوک پانه هم یو شمیر اوریدونکو تبصری کردی دی کامنتونه زینی دلتا کوشش کهو چه راوای خلود زینی چشته یو اوریدون که ABLF زدی دلی کلی چې باید له پاکستان سره ټول اړیکی که تجارتی دی که ترانزیتی دی که سیاسی دی مذهبی او کلتوری هر څه باید ورسره قطع شي. ساحل خوستی لیکلی دی دا چې څه وخت لارې باندې دی په عموم کې عرضه او تقاضا نشته دلته هغه توکي چې له پاکستان څخه راتلل نسبتا نرخونه یې پورته شوي او هغه چې پاکستان ته تلل نرخونه یې ښکته شوي ځکه تر ټولو لنډه لاره چې موږ یې لرو هغه پاکستان ته ده وسلام. رضوان الله از هر لیکي شیان چې څومره ارزانه شي خوند کوي خو عموم کې بازار لوړ دی. پاکستان کې رومیان کیلو په 800 روپۍ باندې خرڅیږي. افغان صاحب هم لیکلی چې جنوبی پښتونخوا کوټه کې یو کیلو رومیان په 450 روپۍ خرڅیږي. اسدالله احساس لیکي تر څو به د نورو د تولیداتو په تمه ناست یو باید داخلي تولید باندې کار وشي. او بل اوریدونکي ابو حنزله لیکلی په کومو خبرو چې موافقه وشي هغه څوک ځینې همکاران یا ځینې خلک دي چې پیغامونه چې لیکي د هرې کلمې ترمنځ یو ټکی ږدي چې هغه موږ نشو لوستلی نو درنو اوریدونکو بخښئ چې ستاسو دا متن د لوستو وړ نه دی. بل اوریدونکي پیغامونه زیات دي. یو بل اوریدونکي لیکلی دي چې نومان صاحبزاده لیکلی چې نومان یم له خوست نه لومړی دا چې په افغانستان کې غربت د غربت سپه مخ پر بره روانه ده ورسره په څنګ کې د نرخونو او بیو لوړوالی وخت په وخت رامنځته کیږي چې د طالبانو چارواکي په مهار کولو کې پاتې راغلي دي ځکه چې کوم وخت نرخونه لوړ شي بیا تاجر ته خدای ورکړي چې په کوم اندازه یې خرڅوي د پښتنې بیا څوک نشته. په بې وزګاره ولس د ګاز او لیا خوړو موادو تیلو بیې بې حده زیاتې شوي چې د ولس له توان څخه بهر دي. غازی خیل صاحب د دې اوریدونکو پیغامونه خو تاسو واوریدل. دوی وایي چې یو شکایت دا دی چې د نرخونو کنټرول نه کیږي په افغانستان کې. د نرخونو کنټرول نه کیږي په دې خاطر چې یو میکانیزم نشته د دې لپاره نه دی رامنځته شوی. په مجموع کې په افغانستان کې له تیر نظام څخه هم همدا مشکل و چې هلته د بازار مارکیټ و او هیڅ چاته نشوای ویلی چې ولې د دې ځانګړي توکي بیا لوړه ده. په دې خاطر چې په آزاد بازار کې خوانده خبره ده چې بس کی اخلي وای خلک کی ناخلي لا شبل ځای واخله. دا د آزاد بازار یو خاصه ده په عامه اصطلاح کې تشریح کو. نو اوس تر اوسه پورې هغه میکانیزم پر ځای پاتې دی او که د طالبانو حکومت د بایو د کنټرول لپاره ځانګړي میکانیزمونه لري؟
اصلي
اصلا د بازار اقتصاد چې دی هغه کې د سینې چې ته حکومت مسولیت دا دی چې په اولیه موادو کې لکه وړو شو تیل شو غاز شو وړي شو په دغه کې حکومت خپل سرمایه گذاری کوي تشبث کوي مداخله کوي رقابت کوي آزاد بازار کې او تیل کې پرځن هغه به راټیټیږي ولیک نورو شیانو کې چې هغه لکه کمپیوټر شو یا موټر شو یا بل شی شو هغه کې رقابت حکومت نه کوي هغه نو ارزو تقاضا ده چې څومره ورته ارزو زیاتیږي هغومره به ټیټیږي نو هغه بیل دغه دی اوس هم هغه دغه دی خو دلته خو نور خو نه دوی کنټرولوي ناحیې کنټرولوي ښاروالۍ کنټرولوي خو دا ډېر امکان نه لري که نه دوی باید یو شی وکړي اوس خو مونږ ډېر دغه چې دی لکه فرضاً تېرو وخت کې به مونږ ډېر اتکا په پاکستان وه د اوړه به دغه ځای نه ډېر راتلل لوبیا دا شیان اوس خو دا د مرکزي آسیا نه ډېر راځي که نه یوازې زمونږ ستونزه دا ده چې پاکستان زمونږ د مارکیټ دی د تازه میوې وچې میوې دغو شیانو دپاره چې دا اوس دلته موسم را رسېدل لري فرضاً انار دي دا پیاز دي رومیان دي دا شیان رسېدلی دي وخت دی هلته لارې بندې دي نو ځکه دواړه خواته تجاران متضرر کړي دي بالخصوص افغان سوداګر ډېر زیات نو دغه هغه مشکل دی نو د نرخ د کنټرول خبره دا ده چې دلته خو کابل کې خو دا شی کنټرولېږي په نورو ولایاتو کې ممکن یو څه وشي له پخوا په پرتله باندې ښهوالی پکې راغلی دی خو که حکومت مداخله وکړي په دغه اولیه موادو کې تیلو کې بورې کې وړو کې دې شیانو کې نو بیا بیخي دا کنټرولېږي او ډېر به کنټرول شي خو تر اوسه پورې د چې حکومت مغسې دغه نه دی که نه چې خپل د تیلو پمپونه هر ځای کې په لویو لارو کې په نورو ځای کې یا وړو کې داسې مغازي ولري یا د ګازو مواد نفتي تجارت وزارت خپله مداخله وکړي غرفې جوړې کړي او خلکو ته ګاز ورکړي نو هغه کې بیا رقابت رامنځته کېږي او د رقابت په نتیجه کې بیا نرخونه ټیټیږي
مننه غازی خیل صاحب وروسته به تاسو بیا دا هم ووایاست چې آیا مقصد ستاسو هماغه دی چې لکه پخوا په پخوانیو دولتونو کې له د مجاهدینو نه مخکې د افغانستان ټول پخوانی دولتونه چې وو په دوی کې په تیلو باندې انحصار و د تیل د دولت په انحصار کې او ځینې نور شیان هم چې هغه د دولت په انحصار کې و تاسو مقصد هغه دی چې هماسې دولتونه یا د اوسنی واکمن په انحصار ولګوي په ځینو شیانو باندې البته د تبه د خبرونې په دوام کې ورسته ځواب راکړي اوس یو اوریدونکو لرو ګورو چې څوک لکون ځای خبرې کوي مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده
سلامونه تکل سه محترمه
وعلیکم السلام
او مننه روغ شګی مننه تم سلامونه وایم تکل سه محترمه محمد ابي احمدي مالبته بغلان تاسو ته تماس کې محترمه
احمدي صاحب خره خلاص خبرونه ته مهرباني وکي څومره وړي خبرونه ته
روغ شګی تکل سه وګوره دا ترانزیت لار ده پاکستان او افغانستان نو مننه شي خبرې وکړه تکل سه نو دا ټول نړۍ سره تقریبا څه ګورنی ملکونه سره یې یعنی د شوای د لزونې تقریبا هغه سیستمه د شه منظمه یعنی د شه کوم مشکل راځي مثلا د لزې مملکتونو لکه د موټا د ګورنیان نو بیا د تجارت د شه ازادي یعنی تقریبا په هر کې تجارت خپل کار کوي نو سیاست خپل کار کوي نو په دغه اړه شو ګورو د شه موږ زیاتره وخت کې ډیر به ملي تکل شه محترمه په شغل یعنی پاکستان ډیر پرانی کې یعنی تقریبا چې بیا دی باندې فشار راځي مثلا موږ ته فشار جوړي یا ولار باندې دوی د غلار باندې د ډېر نامشتو کار ده تقریبا چې په هر کې شي کوم سنجه پیدا کیږي یعنی دا جامال موږ سره خرابې یعنی ترکاریبات یا مثلا چې لاندې شي یعنی تقریبا هغه میوي مثلا دا حضور خرابېږي نو هغه موټر نو زیاتر وګوره ګاډي شي دغه هم د ښچالو نن لري نو په ټوله کې شي ګورو خو مقصد بار کړی وړي خو ته لږه خو دې خرابېږي نو په دغه غلبې دی خاص یو نظر ولري تقریبا د ګمندې توپ غاړي او پزا غاړي یعنی موږ تاسو سره نو بیا کله باید دغه هغه آزاد وساتي دا آزاد تاسو ویل مې ویل چې آزاد بازار یعنی بازار اشته هم باید تجارت هم آزاد وي نو بیا کله چې ګورې دا وخت سنې دي یعنی تقریبا تجاران د ډیر غټ توان نو وخت ټول عمر وخت یعنی تقریبا موږ سره شل طل ګور د ما پیادي د غیر توان او غیر لار باندې نو دا کله باید یو خاص نظر ولري لکه مخ مشوي دي نو حکومت هم کوشش کوي ورته یې ضرورت باید موږ سره هزار په ذاته شي وګوري چې نه لري بیا بل بدیل لري باید موږ ولټو یعنی دا چې هر وخت دا چې خبره دی شګه دی موږ قصې باید نه نو باید چې یو کار وشي دوی ته ګټي موږ ته ګټي ته ځات هم تاوانی دوی ته ځاران هم تاوانی موږ ته خپل باندې باید خاص یو توجه ولري او کله چې دوی سره کینیم باید ورته وایي چې نور به دا خبره به شاته پرې نور به سم کار کوو نو په دا خپل باید نه یو هغه وخت چې احمد اکبر صاحب مختار زما په نظر
مننه فکر کوم چې په ټولو خبرو کې چې له پاکستانی لوري سره شوې دي په دې برخه کې په وار وار خبرې شوي، تضمینونه ترې اخیستل شوي، مګر کله چې جګړه راشي یا کله چې مخالفت راشي دا هر څه بیرته صفر ته راشي. مننه له تاسو نه احمد صاحب، له تاسو مننه. سوال لري له زموږ له متخصصانو کارپوهانو نه.
او خامہ خا سوال لرم تکل صاحب جمانه دغه شه ده چې موږ تر کله پورې د دې سره دغه شه لوبې کوو، یعنی ما مقصد دغه شه نه مونږ شه موږ کومه ګرځلو کارو چې موږ سنتای راشي، یعنی تر به سنتای کې راشي چې موږ تجارت کې، یعنی دوی تجارت کې سنتای راشي نو دا خو یو وخت لږ مخ مشکل وو، وخت توان ده سره سره توان ده، نو دا توان په ټول تاثیر کې غونډه بازارو باندې افغانستان تاثیر کې، یعنی تجارت پاتې په مال جنس باندې چې جنس دا خلک شي اخلي او دک تمامېږي. تکل صاحب محترمه
کور مو ودان سلامت اوسه. یو بل اوریدونکو هم لرو، ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي. میرا باندې وکي مایکروفون تاسو خبرونه ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، ښه راغلاست.
ها حمید الله هم له هلمند ولایت نه میاړي کني ولید. زما نظرم د پاکستان پر برابر ده چې موږ ولی یو بل لار نه پیدا کوو، چې مثلا امیشه موږ له پاکستان سره پښتون ځکه ګری یو کډ واټه کان اوسی موږ لار په میاستو بندې موږ این زرو شان میوی ټول د پاکستان لاره انتقالی جوړی موږ بدیل لار نه ورته پیدا کوو، ولی پر بل لار باندې کار کوو، اوسې بل هوا ته ولاړ سي، بل هوا سره موږ تجارت همیشه د شل کال د 15 شل کال از موږ کیږي، مثلا همیشه موږ لاستکان په حساب اوسې، خو همیشه لار دی په غسات سات کې د ستلار پر موږ باندې بند کی، ولی بدیل لار نه ورته پیدا کیږي. مال حکومت څخه دا په جدي دا غشتنه د سیو بل لار پیدا کی په وایي د لیس په هر څو مساریب سکیږي، خو مثلا هغه به هغه مساریب بل واریخ به بیا سړی ته تاوان نه کوي، همیشه په دې تاوانو کې موږ ټول ملت ورسره شریکان یو، ډیر سخت تاوان د موږ د ملت لپاره تجاران خلاصه کوي.
حمید الله خان، کته حکومت مثلا ستاله ربط شیوی ته څنګه د حل لار ورته پیدا کوي؟ دا اوس فرض کچې ته د سوداګری وزیر شوی یا ته مثلا د بهرنیو چارو وزیر شولې د افغانستان سبا وکي څنګه حل کوي؟
زما خو داسې حل کوم چې زله یو بل داسې گاونډي سره لار جوړ کوم چې مثلا نوري دنیا ته زموږ شان دا غیر لارې څخه نوري دنیا ته ولاړ شي، موږ یو بل لار نه لرو چې مثلا د چین سره مثلا یو روابط ولرو، مثلا اړیکې سمې کور سره د چین لارې نور هیوادو ته ولېږو، یا مثلا تاجکستان د ترکمنستان د هرې لارې څخه کیږي چې د پاکستان لارې باید بلې لارې ته واړو، په دې خاطر چې هغه که ارڅونه لمر سره ارڅ جنجال وکي خو لار نه پرا بندي، مثلا د غره کند پاکستان پر کم چلن نه را سره کوي، چې لکه کښنی الکسره موسم جنجال یې موږ دلته کپ د افغانستان په هر ځای کې موږ یو جنجال ورسره وکړو، دی په غوړ په غسد کې لار پر باندې کې دا د لار باندې دل باندې سره له دې چې د تم تاوان رسیږي، خو موږ یې تاوان ډیر ده، په دې خاطر چې هغه به شاید سي نور هوا دو سره کار کوي، چې هغه مثلا موږ ته د غونه ضرورت نه لري لکه موږ چې ضرورت ورته لرو.
مننه کور مو ودان حمید الله خان. ګران صاحب، ستاسو خبرې به واورو، د دوو اوریدونکو پوښتنې وي. لومړی احمدی صاحب وایي چې باید څه وشي، ولاره خو باید ورته یو حل لاره باید ورته وسنجول شي، او بیا حمید الله خان هم تقریبا عین خبره کوي چې ولی یو بدیل لاره افغانستان نشي ورته پیدا کولای. مهرباني ګران صاحب.
ډېر مننه تکال صاحب. تقریبا د لاس کال موږ همدان لري وو چې د ناروغانو په برخه کې، د وچو او تازه میوو په برخه کې، په شمیر نورو برخو کې، ولې موږ په پاکستان تکیه کوو، ولې یو حل لار دې ته نه پیدا کیږي، ولې سوداګري د سیاست ښکار کیږي. دغه مسایل په وار وار موږ مطرح کړي دي، هغه له دولت سره دي، هغه د رسنیو لارې دي، موږ غ خپل مسولیت ادا کړی دی، خو دا چې ولې نه کیږي زموږ ستونزه دا ده چې موږ یوازې په هغه څه باندې تمرکز کوو چې زموږ په مخ کې وي، نور هغه عوامل چې له دې څخه وروسته په ولایت باندې په کومه برخه کې تاثیر لرلی شي، په دولت باندې په کومه برخه کې تاثیر لرلی شي، هغې برخو ته مو پام نه وي. مثلا موږ تل دا انتقاد کوو چې موږ هغسې باید وکړو له پاکستان سره، یا دغسې وکړو، په داسې حال کې چې موږ په شپو شپو په تورخم کې دې ته منتظر وو چې خپل ناروغان مو پاکستان ته یوسو، هلته یې درملنه وکړو. موږ دا انتقاد کوو چې له پاکستان سره باید لارې وتړل شي، خو موږ په ورځو ورځو او پشپوش په موټر تجارت او داسې نور شیان چې له پاکستان ته عزیز مخت څخه انتقالېږي او یوای چې پاکستان ته دی نو هغه ته منتظر او هغه په لار کې خرابې کړي د پاکستانی حکومت لوري بد چلند او هغه ناخوالي چې موږ افغان سوداګري ویني او یا په ناروغانی ویني او څه ډول چلند چې له دوی سره کېږي موږ په کلنیز رسنیو کې تعقیبو او موږ تر اوسه پورې کوم داسې مجهز روغتون نه لرو چې د ناروغانو درملنه دې دلته وشي. موږ د لکه وړاندې مې چې یادوري وکوله د وچ او تازه میوو د ساتنې لپاره یخچالونه نه لرو یا سړې خونې نه لرو. نه پوهېږم ستونزه به چېرته وي. تر اوسه نه د دولت په کچه دې ته رسیدګي شوې ده او نه سوداګر په خپلو کې سره ناست دي چې دې ته خو باید یوه حل لاره پیدا شي. د هوایي دهلیزونو خبره اورېدونکي وکړه، زما فکر دا به یو څه آسان هم وي او په دې وروستیو کې فکر کوم کوم یو شرکت هم دې ته امادګي ښودلې ده تر څو دولت ورته ویلي دي چې تاسې د تجارت لپاره باید تیاری وپلورئ. زما فکر له نورو هېوادونو سره د هوایي دهلیز له لارې د تجارت یو سبب به دا هم وي چې د هوایي دهلیز یو څه په لوړ قیمت باندې تمامېږي. ښایي د تازه میوو او یا د سبزیجاتو په برخه کې کومې نورې هېوادونو ته د هوایي دهلیزونو له لارې انتقالوو نو یو څه ستونزمنه اوسي کې یو بیا به ریټ زیات وي او په هغه ریټ به فکر نه کوم چې هغه خلک به دې ته زړښت کړي چې زموږ تازه میوه واخلي او یا هم نور څه واخلي. نو له دې سببه تر اوسه کومه حل لاره نه ده پیدا. په وار وار موږ ویلي چې موږ که د پاکستان له محتجای ځان خلاصوو د داسې مجهز روغتونونه باید ولرو چې زموږ ناروغان دې ته محتاج نه شي چې پېښور ته د نورو ډاکترانو لپاره ورشي. موږ که په تجارتي برخه کې له پاکستان ځان خلاصوو نو په داسې بدیلو لارو باندې باید فکر وشي چې هم اسانه وي او هم د موږ پر ځان باندې بسیا وي. خو دا بدتر یو څه وخته سخته په دې واوسېږي چې تر اوسه هم په هېواد کې له تجارانو سره ښایي هغه ډول ډاډ موجود نه وي که دوی دلته پانګونه کوي د دوی پانګې او سرمایې ته به زیان نه رسېږي او یا هم ښایي نور ډېر داسې لاملونه وي په افغانستان کې چې تجارانو دې ته زړه نه دی ښه کړی چې په دغه برخه کې پانګونه وکړي او یا هم زموږ متخصصه ډله یا ډاکتران چې دغه برخه کې د دوی توجه ټوله اوس وخت کې په دې ده چې څه ډول کور جوړ کړم، څه ډول موټر واخلم، څه ډول نور شیان واخلم. خو د مجهز روغتون د جوړولو په وخت کې کار نه دی کړی. دغه نه یوازې دولت ته ورګرځي، پانګوالو ته ورګرځي، ډاکترانو ته ورګرځي، متخصصینو ته ورګرځي چې په دغه باندې برخه کې باید غور وشي. خو د دولت مسؤلیت دا ده چې دوی ته باید د دوی د پانګې د ساتنې او په دغه برخه کې د پوره پوره همکارۍ د امنیت ډاډ ورکړل شي.
ډیره مننه ګران صاحب. خبرونه تر پای پورې څو دقیقې پاتې دي چې کوشش کوو د مسایل سره روان غاړو او یوې حل لارې ته ورسیږو. غازی خیل صاحب، د لارې په خو هم باندې شوې دي، یعنی دا لومړی ځل نه دی، ولی فکر کوي چې څومره د لارې خو د نتیری ګو چې ولی بندیږي ځکه چې وخت خبرونه کم دی، خو د افغانستان اقتصاد ته دغه ځل د دې لارې بند لارو بندیدل او بیا په خوا تر دې دوامدار د افغانستان اقتصاد ته څومره تاوان لري؟ مخکې یادونه وشوه چې د پاکستان اقتصاد تر ډیره په ځان بسیا دی او یوازې افغانستان ته نه بلکې لس نورې لارې لري او سمندر ته هم لار خلاصه ده، خو د افغانستان لار تر ډیره په پاکستان تیریږي. نو دا د افغانستان اقتصاد ته څومره اساسي ضربه ورکوي؟ لطفا د پښتنو ته کلاند لاند ځوابونه راکړئ چې د خبرونه تر پای ته پښتنې پاتې دي دا ټول ځواب کو مهرباني وکړئ.
خبره دا ده چې د افغانستان اقتصاد ته ضربه رسېږي مشته ده، خو حل لارې څه ده؟ موږ حل لارې لرو کنه؟ موږ په کومه پیړۍ کې ژوند کوو؟ په داسې ستونزه په دنیا کې نه چې هغه د حل لارې ونه لري. ما وویل چې موږ خو یوازنی هیواد چې هغه پاکستان دی چې د دې لارې موږ نورو دنیا ته خپل صادرات کوو. هوا د لارې خو ډېر قیمته موږ ته راځي، حکومت سبسایډي ورکوي، ډېر امکان نه لري. خو راځي دې ته چې اوس موږ څه کول پکار دي؟ موږ ته حکومت ته، خصوصي سکتور ته حکومتونه مسؤلیت لري چې هغه فرضاً سوداګرو ته ووایي چې تا نه زه 5 کاله یا 2 کاله یا 3 کاله تا نه زه محصول نه اخلم، ده ته ځمکه ورکړي او دی د انارو یو هغه جوړ کړي، فابریکه جوړ کړي. ځکه د امریکا 350 میلیونه نفوس دی، هغومره انرژي هلته نه استعمالېږي لکه د افغانستان 20 میلیونه خلک څومره انرژي نه څښي. نو دې دپاره د رومیانو دپاره د روپ یو فابریکه جوړ کړي،
حکومت ورته وایي چې زه تا نه دومره کلو لپاره ماشین نه اخلم تشویق شي دا خلک. دا اوس زمونږ سوداګر چې دي د کال دوه میلیارد ډالر پاکستان کې دوی هغه ورکوي د ټکس ورکوي په ترکیه کې په دوبۍ په منځنۍ آسیا کې په دې ډېرو ځای کې شته خو دلته کومې ستونزې دي چې هغوی دلته پانګونه نه کوي په دې کې دوی پاتې راغلي دي ولې داسې دي که نه؟ یعنې حتی ته کولای شي چې مریضان په اے آی باندې اوس په آرټیفیشل انټلیجنس کې په نورې دنیا ډاکټران سره آنلاین مریض غځولی شي هغه ورته نسخه لیکلی شي دلته ورته دمنه اخیستلی شي. نن نه باید د دې ځنه راوځو چې په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوو. دا د اے آی نړۍ ده په دې کې هر څه امکان لري. دا خو نه ده چې موږ وایو چې یاره موږ سمندر ته ډېر هېوادونه دي چې هغه سمندر ته لاره نه لري. هغه په نورو منځنۍ آسیا کې هم دغسې هېوادونه دي تاجکستان دی چې په نورو هېوادونو باندې متکي دي او د نورو هېوادونو د خو منډه که چیرته داسې یو څه نه تیر شو سوداګرو ته اسانتیا برابر کړو زه باور لرم دا ستونزې حل کېږي. زمونږ میوه که مڼې دي که انار دي که انګور دي دلته د جوسونو فابریکې جوړې شي حتی د شیدو فابریکه موږ دلته وسپېږو.
کور مومدان ګران صاحب د سیاست او سوداګرۍ بیلول تاسو مخکې یادونه وکړه دا څومره ممکنه ده؟ که لنډ ځواب راکړئ لطفا.
سیاست او سوداګرۍ بیلول فکر په اوسنیو حالاتو کې به یو څه سخته په دې اوسېږي چې مقابل لوری په یو هېواد باندې د فشار اچولو لپاره تبن هغه دوه چارې نه سره بیلوي. نو د فشار لپاره د دغه څخه استفاده کېږي خو تر څو چې دې ته ځانګړی میکانیزم جوړ نه شي چې سیاست بیل لوبې بیل وي او یا هم تجارت بیل شي نو دا به ډېر وخت اړتیا ولري. دا به خو متخصصینو ته اړتیا ولري، دا به داسې خلکو ته اړتیا ولري چې په دغه برخه کې پوره پوره پوهه ولري او حل لارې ور معلوم وي. زما فکر په اوسني وخت کې په دغه سره یو څه سخته وي ځکه په مقابل طرف د فشار غورځولو لپاره له تجارتي مسایلو څخه استفاده کېږي تر څو په سیاست کې لوبه وګرځي.
او فکر کوي چې له دواړو خواوو هم د افغانستان له خوا او هم د پاکستان له خوا په دې برخه کې اراده شته د دې ستونزې د حل لپاره؟ او که اما غسی چې مخکې یادونه وشوله یوازې دواړه لوري سیاست کوي
تر اوسه خو داسې کومه چاره نشته. خو که تجارت په خپله په دغه برخه کې په دواړو دولتونو باندې که د هغې خوا تجارت دي چې افغانستان ته تجارت کوي او که د دې خوا دي په دواړو لورو باندې که فشار راوړل شي چې سیاسي چارې یا سیاسي مسایل بیل او زموږ تجارت بیل دی تاسې باید هېڅ کله په سیاست کې تجارت ورګډ نه کړئ. یوه حل لارې همدا ده. نورې حل لارې زما فکر نشته تر اوسه دواړه هغه که افغانستان دی او هغه که پاکستان دی همدا د تجارت له لارې غواړي سیاست کې بیو بال باندې فشار واهي.
مننه. او غازی خیل صاحب نورې حل لارې هم شته بیل دغې نه چې ګران صاحب یادونه وکړه
کورا د چې دا چې هر څه حل لري شته فرضاً اوس خو د فتن کې دوی کوشش وکي او د افغانستان حکومت البته د ملګرو ملتو لري د نړیوال بانک لري سارک سازمان د خانه د ایکو له خانه د سیو کمیټا هغه نه خواهش وشي چې زمونږ تجارت دا باید آزاد وي. سیاست ته او زمونږ تجارت اقتصاد ته د سیاست قرباني نشي. اوس د فتن مریضان دی هلته یا زمونږ لاري ولاړې دي اخوا د هغوی لاري ولاړې دي یا کډوال راځي لارې باید خلاص شي او درېمګړی باید په دې کې مداخله وکړي. خو متاسفانه چې تر اوسه پورې موږ په دې تېرو پنځه ویشتو کلو کې چې کله پاکستان سره مشکل جوړ شوی دی پاکستان ته د پاکستان نه شکایت کړی دی. موږ درېمګړي ته خلاص نه دی کړی دی، درېمګړي مرسته نه ده غوښتي او دې کې دا سازمانونه جوړ شوي څه دپاره دي که دا سارک دی که دا ایکو ده که دا یو این دی. دا سازمانونه خو دین دی دپاره یا اسلامي کانفرانس دی دین دی دپاره چې د هېوادونو تر منځ کوم مشکل دا پیدا کړي که هغه سیاسي وي هغه نظامي وي هغه اقتصادي تجارتي وي چې هغه سره حل کړي. نو اوس پورې دلته زه نه پوهېږم چې افغانستان به شکایت کړی ویلي به یي پاکستان خو ضرورت دومره نه لري لکه څومره چې افغانستان لري. نو دغه سازمانو ته باید مراجعه وشي او فوراً دغه لارې باید خلاصې شي هم د مریضانو په مخ باندې هم د تجارت په مخ باندې.
ډېره زیاته مننه. او که یوې وروستۍ پوښتنې ته هم ځواب راکړي غازی خیل صاحب چې د افغانستان اتکا به کله په پاکستان پای ته ورسیږي؟ پای ته رسیږي که نه؟ یو دقیقه کې ځواب راکړئ لطفا.
بالکل پای ته رسیږي که افغانستان تشویقي تجارت تشویقي تجارت اسانتیاوې برابرې کړي مالیات ورته لږ معاف کړي دلته په کور دننه فابریکې جوړې کړي. دا اتکا خو په دنیا کې هیڅ هېواد داسې نه دی چې هغه دې په بل هېواد متکي نه وي، هغه دې خودکفا وي. امریکا هم تاسو ګورئ د چین نه د اروپا نه صادرات واردات کېږي، داسې به نه وي چې تجارت به نه وي. موږ به اتکا خو دغه اتکا باید راکمه شي په کور دننه باید صادرات زیات شي په کور دننه باید تولید زیات
شي او تولید لپاره خام مواد باید د کوم لارونو راوړل شي ته به باید فکر وشي او د باندې سنجش پکړه د حکومتونو کار دی او دا کې د سند چې لا امکان لري حکومت تاسو څنګه تر اوسه په دې برخه کې ډیر سنجش
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو د مایکروفون ستاسو خبرونه اوریده په دې خبرونه کې زمونږ میلمانو د اقتصادي چارو شنون کوي وحید الله غازی خیل او همدارس ځوان فعال عبد الله ګران د اقتصادي چارو یو بل متخصص نواب امیرزی هم څو شیبه راسره خو وروسته زمونږ اړیکه د تخنیکی ستونزو له کبله له دوی سره پرې شوله تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ رادیو پاتې خبرونه واوري
دنیا ګیږي د اسمان په کنارو کې راځي موږ پر سنلو په غور دا اغینا جدو پان کو منارو کی اموال دیو نت برا سکورا منگو دیو دی غفلت کو بسترو کی دیو تستگی کگی دی من کلور دا نجوری جی خجالت دی پتوشان دا کی دنیا سره د منګن شانی دا سره سپکاری د پور په لفاقت کې د پاک له عزت ته خوشالي دا سیستم کوي د خپل عزیز وطن کې دا سیستم د منګ ځان به کم علي دا او لادنه کیه د مار بوستان دا د سنگی سیلت ولی خپل دلا سپون نه هو کار شو دې بل سړی ته ودا احتیاجت او په شو به سامان وایو بازار هي شو با سه خپل کوم کې زحمت په دې شپه جای دا ولی شنادار نظر وکي کاروبار د خارج ګارد خپلداري کی خدای دې هیڅ کله زمين کې اسلام امواله دې دې خاور نو کړی کی خدای دې نکی دې خاصه په دوکان کې ځان یاري کی مطابق دې شریعت او سي مدام نظر وکي شوې دې ملنګيان تا
Mm-hmm.
ಸಗೆ ಚಾತೋ ಕಡಂ ಓ ಸಿನ ಖಮಲೇ ಬೇವಸೆ ಸಗೆ ಚಾತೋ